رادیو پروانه خبرونه کې زه احمد شبر لتا سوسره يم په ټکنیکی چارو کې امانه مرزا سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې د امریکا د ولسمشر څرګندونه خبرو چې د القاعده شبکې د ځپلو پاړه کړې دي. په افغانستان کې موافقان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال له تیاریو هم خبرو چې په نږدې دریو اونیو کې په یو شمېر سیمو کې پیل شي. خو مخکې تر دې چې د دې خبری مجله نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. په نیمروز کې پر یو مسافر وړونکي بس چې له کندهار د نیمروز خواته روان و، د ماین چاودنې 14 تنه مسافر وژلي او 13 نور یې ټپیان کړي دي. په خوست کې چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر سیمو 11 راکټونه توغول شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به د منځنی ختیځ په اړه پر خبرونو سربیره واوري چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د تروریزم ګواښ نه دی کم شوی، او د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته لا هم د افراطیانو شمیر په زیاتېدو دی. بشپړ خبرونه. تیر ماښام په نیمروز ولایت کې پر یو مسافر وړونکي بس د ماین چاودنې 14 مسافر ووژل او 13 نور یې ټپیان کړل. د ځینو اژانسونو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 40 ښودل شوی. د نیمروز د امنیه قومندان جنرال عبدالجبار پردلی په وینا بس له کندهار د نیمروز خواته روان و چې پر ماین برابر شو.
متاسفانه په یو مین په منطقه د مزنګ مرکز ولسوالي خاشکول ولایت نیمروز کې هلته دوی باندې چاودنه وشو. هر پسنه ډېر تلفات یې درلود. 14 تنه شهیدان، 13 نفره فعالت ده کومه، او 12 نفره چې ټپي زخمي وو په نیمروز کې رسېدلی دي.
جنرال پردلی وویل د پیښې قربانیان ټول ملکی وګړي و چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. نوموړي زیاته کړه چې ماین طالبانو یې ښایي و، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر دریو سیمو 11 راکټونه توغول شوي دي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو قمندان ګل احمد آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د کورنیو چارو وزارت چارواکو ته خبر ورکړی، خو تر اوسه د ځوابي برید قمندانه ده ورکړل شوې. نوموړی وایي په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی اوښتی. ګل احمد ویلي چې که د کونړ او ننګرهار په څیر د پاکستان له خاورې حملې دوام وکړي، نو په دې ولایت کې ډېره امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د خلکو په مرسته د ګولۍ ځواب په ګولۍ ورکړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د افغان ځواکونو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې د ملي اردو درې سرتیري سخت ټپیان شوي دي. د پکتیکا والي محب الله سمیم آزادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته د دې ولایت په سرروزې ولسوالۍ کې وشوه. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، او د دوی یوه ویاند ادعا کړې چې په دې برید کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل شوي، خو د پکتیکا چارواکي دا ادعا ردوي. لازادی رادیو څخه خبرونه دوام ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د بیلاروس او سوریه پر مشرانو غږ وکړ چې د حکومتي ځواکونو په وسیله د مخالفینو له ځپلو لاس واخلي او په خپلو هیوادونو کې اصلاحات راولي. هیلری کلینټن له نړیوالو هم غوښتنه وکړه چې په منځني ختیځ، د افریقا په شمال او نورو هیوادونو کې د ډیموکراسۍ د غورځنګونو ملاتړ وکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر اودریونیس اوزوبالس سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې په بیلاروس کې د سیاسي بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. موږ غوښتنه کوو چې بیلاروس سیاسي بندیان خوشي کړي او له ډیموکراتیکو اصلاحاتو سره سم ګام واخلي، ځکه د بیلاروس د خلکو لپاره دا د ډېرې خوشنۍ خبره ده چې دوی له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په یو لوی توپیر کې ژوند کوي. او موږ ته دا رایادوي چې د یوې بشپړې آزادې اروپا جوړول لا هم یوه نیمګړې دنده ده. په بیلاروس کې په وروستیو څو میاشتو کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. سیاسي فعالان وایي د بیلاروس حکومت سلګونه مخالفان بندیان کړي چې په دې لړ کې 15 کسان د چهارشنبې په ورځ نیول شوي. په همدې حال کې میرمن کلنټن خبرداری ورکړ چې د سوریې ولسمشر بشار اسد که د اعتراض کوونکو پر ضد له تشدد څخه لاس وانخلي او مخالفینو ته د غونډو ازادي ورنکړي، ښایي له یو منظم او پراخېدونکي مقاومت سره مخامخ شي. د راپورونو لمخې په سوریه کې نن زرګونه خلک واټونو ته راووتل او یو ځل بیا یې د ولسمشر بشار اسد د یولس کلنې واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه وکړه. د سیاسي فعالانو په وینا اعتراض کوونکو په داسې حال کې چې په ټولو ښارونو کې مارش پیل کړی و نارې وهلې چې اسد باید له واکه لرې شي. د بشري حقونو مدافع ډلې همداراز وایي چې درې کسان تېره شپه د سوریې په شمال کې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د سوریې د حکومت پر ضد د روانو اعتراضونو له پیله ټول 1400 کسان وژل شوي دي. پولند ته نن رسما د اروپایي ټولنې دورې مشري سپارل کیږي او په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو چارواکي نن دا مناسبت په ورسا کې د پولند له صدر اعظم ډونالډ توسک سره په ګډه ونمانځي. پخوانی کمونیست هیواد پولند په 2004 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شو. پولند ته د اروپایي ټولنې مشري په داسې حال کې سپارل کیږي چې اروپایي ټولنه خپل راتلونکي اوږدمهالې بودیجه تصویبوي او داسې ښکاري چې د پولند په څیر بېوزلي هیوادونه به د جرمني په څیر له شتمنو هیوادونو سره له ژور توپیر سره مخامخ وي، ځکه په اروپایي هیوادونو کې د روان اقتصادي بحران له وجې په لګښتونو کې د سپما غوښتنه کیږي. تمه کیږي چې اروپایي کمیسیون به نن له 2014 کال نیولې تر 2020 پورې د مالي پلانونو مسوده اعلان کړي. پولند د اروپایي ټولنې د مشرتابه د اخیستو هرکلی کړی او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکي ژمنه وکړه چې له دې فرصت څخه به د ډله ییزو پروژو په برخه کې د اعتماد رامنځته کولو لپاره کار واخلي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د تروریزم ګواښ لا هم نه دی کم شوی او حتی د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته لا هم د افراطیانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. هانس پیټر فریدریخ نن وویل امنیتي چارواکي د بن لادن له وژل کېدو وروسته په جرمني کې د امنیتي احضاراتو د کچې د راټیټولو لپاره کوم دلیل نه ویني. فریدریخ چې د جرمني د کورنیو استخباراتو د ادارې کلنی راپور وړاندې کاوه وویل چې له دوو کلونو راهیسې جرمني او اروپا ته د اورپیښ عمومي ګواښ په حالت کې بدلون نه دی راغلی، خو ده زیاته کړه چې کوم جدي خطر سمدستي نشته. او وروستی خبر دا چې تمه ده د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی مشر دومینیک ستراوس کان نن استناف محکمې ته مراجعه وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پر ده بې بنسټه تورونه لګول شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې امریکایي څارنوالان پر ښاغلي ستراوس کان د لګول شویو جنایي تورونو د لرې کولو په اړه غور کوي. نوموړی د روان کال د مې په 14 ونیول شو او بیا د منهاتن ښار د یوه هوټل پر مستخدمه د جنسي تجاوز په هڅه تورن شو. د نیویارک ټایمز راپور د ناڅرګندو سرچینو له قوله لیکي چې د دې دوسیې د اعتبار په اړه جدي پوښتنې رامنځته شوې دي. د دې راپورونو له خپرېدو وروسته د فرانسې د سوسیالیست ګوند مشرې مارتین اوبری په پاریس کې خبریالانو ته وویل
Je voudrais dire que les nouvelles qui nous sont parvenues cette
غوړه مهم چې امریکایي مطبوعاتو څخه د دې خبر اورېدو زه او ټول هغه کسان چې دومینیک ته نږدې دي ډېر خوشاله کړو. زه د زړه له کومې هیله من یم چې د امریکا قضایي سیستم بنن مخصوصاً ټول حقیقت معلوم کړي او دومینیک ته به اجازه ورکړي چې له دې خپسې څخه راووزي. دوه شپېته کلن ستراوس کان به نن د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شي او د خپل ضمانت د سند په شرایطو کې د بدلون هڅه به وکړي. دی وایي چې بې ګناه دی او د مې په 19 د پیسو د نړیوال صندوق د مشر په توګه له خپلې دندې هم استعفا وکړه. څارونکي وایي چې ښایي ستراوس کان به له خلاصون سره سم په فرانسه کې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره چې په 2012 کې په پام کې د کمپاین پیل کړي. کان د $1,000,000 نغدو پیسو او د $500,000,000 په ارزښت د بندونو په بدل کې په ضمانت خوشې شوی او اوسمهال په منهاتن کې په یوه کور کې نظر بند دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په روان خبری مجله کې به د القاعده شبکې د ځپلو په اړه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما تازه څرګندونې خبرې کړو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د یو شمېر سیمو امنیتي چارې په لنډ راتلونکي کې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. دفاع وزیر وایي
شرایط د انتقال د پروسې لپاره په ښه صورت آماده شوي دي.
په یوه تحلیلي مطلب کې دا مسله څېړل شوې چې وسلوالو طالبانو څرنګه له امریکایانو سره په جرمني کې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د دې وړاندیز په اړه مو چې د ترستانو لپاره دي ځانګړې محاکمه جوړه شي د سترې محکمې د یوه چارواکي نظر اخیستی.
د امنیت ملي دی استانوالی د قضا د نور مربوط ارګانونه دي په دې معنی په ګډه سره یو مشترکه طرح وړاندې کړي ترڅو دغه ستونزې چې په دې قانون کې دي دغه د منځه ځي.
تر شپږ نیمو بجو به دا هم واوري چې امریکا دا خبره رد کړه چې په پاکستان کې لوی پوځي اډې خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای القاعده له ماتې سره مخامخ ده او له افغانستان څخه به بیا پر امریکا د حملو لپاره کاروان خستل شي. اوباما دغه څرګندونې د امریکا د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس د خدای پامانی په مراسمو کې چې پرون یې د تقاعد کېدو په ویاړ په دفاع وزارت کې جوړ شوی و وکړه. اوباما ګیټس د امریکا تر ټولو ښه دفاع وزیر وباله او ویې ویل چې د هغه د هلو ځلو په نتیجه کې د عراق ماموریت بریالی پای ته ورسېده او د افغانستان ماموریت ته بیرته پاملرنه زیاته شوه. تفصیل د نوریاس نوری په چمتو کړي رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما رابرټ ګیټس وستای چې په عراق کې د جګړې لوری بدل کړی او د افغانستان د جګړې په اړه ستراتیژۍ ته بیرته پام اړولی دی. کله چې په عراق کې د القاعده په وړاندې جګړه کې زموږ پر هلو ځلو نوي تمرکز ته اړتیا وه، باپ ګیټس له موږ سره د یوې داسې ستراتیژۍ په جوړولو کې مرسته وکړه چې بالاخره یې القاعده له ماتې سره مخ کړې او دا یې یقیني کړی چې له افغانستان څخه به بیا هیڅکله زموږ پر هیواد د حملو لپاره کار وانخیستل شي. اوباما وویل کله چې د عراق د جګړې وضعیت ښه نه و، ګیټس ډېرې هلې ځلې وکړې چې دغه حالت بدل کړي او د دغو هڅو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې له دې هېواده په تیرو دوه نیمو کلونو کې څه باندې 30,000 عسکر وباسو او په دې توګه په عراق کې خپل محارب ماموریت پای ته ورسوو. وشپېته کلن ګیټس د امریکا د دفاع د وزیر په توګه له شپږ کالو خدمت وروسته پرون تقاعد وکړ. ګیټس په 2008 میلادي کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش لخوا چې هغه مهال د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې رئیس و د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی و. ګیټس لومړنی غیر پوځي چارواکی و چې د دفاع د وزیر په توګه دنده ترسره کړې. په هغو مراسمو کې چې پرون په پینتاګون کې د ګیټس د تقاعد کېدو په مناسبت جوړ شوی و، ولسمشر باراک اوباما په یوه ناببره اقدام کې هغه ته د امریکا تر ټولو ستر ملکي مډال ورکړ. اوباما ګیټس د جمهوری ریاست د آزادۍ میډال د ورکولو په وخت هغه د دفاع تر ټولو ښه وزیر وباله چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. ګیټس دغه میډال ترلاسه کولو په مهال اوباما څخه مننه وکړه او ویې ویل چې دی ډېر د ویاړ احساس کوي، خو په ټوکې وویل چې کاشکې له مخکې خبر وای چې د یو پټ ماموریت په خاطر چې اشاره یې د مې په دوهمه په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژل کېدو ته وه دغه میډال ورکول کیږي. د دفاع د وزیر په توګه خدمت کول زما لپاره زما په ژوند کې تر ټولو غټ ویاړ او امتیاز و چې تل به یې منندوی یم. رابرټ ګیټس د امریکا د اتو ولسمشرانو په دورو کې څلور لسیزې په مختلفو مقامونو کې خدمت ترسره کړی دی. د هغه پر ځای د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی رئیس لیون پنی ته ټاکل شوی چې له نن څخه به د امریکا د دفاع وزیر په توګه په کار پیل کوي.
د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د تقاعد په ویاړ په جوړو شویو مراسمو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د رابرټ ګیټس د هلو ځلو له امله افغانستان ته توجه زیاته شوه. رابرټ ګیټس لاغو چارواکو یو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. په یوې خبرتیا پسې به افغان ځواکونو ته د افغانستان د یو شمیر سیمو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه د دغه کمیسیون د مشر څرګندونې واورئ چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارې څرنګه سپارل کیږي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د کمیسیون مشر وای دا لړۍ به د روانې لمریزې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې عملي شي. د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون مازدیګر وویل د انتقال پروګرام ته شرایط جوړ شوي دي. په هغې غونډې کې چې ښاغلی احمدزی څرګندونې کولې، د افغانستان دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیر هم خبرې وکړې. د امنیت په برخه کې د دغو مسؤولو کسانو څرګندونې له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د چارو ځینې پوهان له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو شرایط مناسب نه ګڼي، خو افغان چارواکي د هیواد یو شمیر سیمې په ګوته کوي او وایي چې د مخالفینو ګواښونه پکې کم او د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ به پکې عملي شي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک وایي
شرایط د انتقال د پروسې لپاره په ښه صورت آماده شوي دي. امنیتي ارګانونه هم پوره آمادګي لري چې د مسؤلیت په اخیستلو سره د دغو ځایو چې د وخته یادونه وشوه د هغو پوره امنیت تامین کړي، او هغومره قواوې چې ورته لازمې دي هغه د وخته پکې ځای بځای شوي دي.
خاغلی وردګ دا سرګندونه د هاغې ناستې په دوهمه وروستۍ ورځ وکړه چې افغان او بهرنۍ لوړپوړو مسؤلینو پکې ګډون کړی و او د امنیتي مسؤلیتونو پر انتقال او د هغې د ستونزو پر حل پکې بحثونه کېدل. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ د روانې لمریزې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. ده وویل
ای بس د ای دو روز زمینه ازیر فراهم کرده؟
ده وویل دی بس په دوو ورځو کې دا زمینه برابره کړه چې سم تشخیص پکې وشو او د دې له مخې کولی شو چې د خلکو د غوښتنو سره سم د امنیت بیا رغاونې، پراختیا، ښې حکومتدارۍ او د عدالت په تامین کې اغیزمن ګامونه واخلو. د مسؤلیتونو د لیږدېدو په پیلېدونې لړۍ کې د سروبي له ولسوالۍ پرته د کابل، بامیان او پنجشیر ولایتونه او د لغمان، بلخ، هلمند او هرات ولایتونو یوازې مرکزونه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وویل دا لړۍ به هغه وخت نستنېدونکې وي چې ګام په ګام پکې د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ کړی شي. ده وویل
بسیار به شدت کار داریم تا انتقال برگشت ناپذیر باشه، به تدریج باشه.
ده وویل په ډېر شدت کار کوو چې دا انتقال نستنېدونکې او تدریجي وي او شرایط دا دي چې زموږ ظرفیتونه پکې مخ په لوړېدو شي. یو سند مو هم تیار کړی چې دوه اونۍ وروسته به لاسلیک شي. سند په لومړي سر کې د افغان ځواکونو خپل منځي مسؤلیتونه او صلاحیتونه او بیا زموږ او د ناټو ترمنځ مسؤلیتونه په ګوته کوي. سره له دې چې افغان چارواکي د امنیتي مسؤلیتونو لیږدېدو ته د جدي تدابیرو خبرې کوي، خو د چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې د مخالفینو د مخ په زیاتېدونکو بریدونو له امله د انتقال نتیجو ته خوشبینه نه دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په افغانستان کې کیول ورته تقریبا درې اونۍ وروسته افغان ځواکونو ته له بهرنیو پوځیانو د امنیتي چارو د سپارلو بهیر پیل شي. بل لور ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته ټولو یوې مسئلې ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته ډېر پام اړولی او هیله من دي چې دغه خبرې به په دې هېواد کې د سولې او امن امکان رامنځته کړي. د افغانستان او د سیمې د چارو کارپوه او لیکوال احمد رشید په یو مطلب کې لیکي که څه هم د کابل پر انټر کانتینینټل هوټل د طالبانو روسي حمله دغه هیلې یو څه کمزورې کوي، خو د سولې بهیر یوه مهمه مسله ده چې په دې وروستیو کې د جزئیاتو په اړه ډېرې خبرې کېږي. د احمد رشید په وینا یوه بله ستونزه دا ده چې ځینې وختونه په دغو خبرو کې د ښکېلو کسانو نومونه افشا کېږي چې په دې کار سره د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ وي. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د احمد رشید په قلم د خپرې شوې مقالې غټ ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
احمد رشید لیکي یوازې د افغانستان لانجه په دغو خبرو پورې نه ده تړلې، بلکې د دغو خبرو نتیجه به د پاکستان په شمول چې ډېر خطرمنونکی دی په سیمه کې د سولې او ثبات پر ټینګښت ډېر اغېز وکړي. احمد رشید لیکي دا خبرې ځکه مهمې دي چې ټولو نن دا درکړي چې د افغانستان جګړه له هغو سیاسي هلو ځلو پرته نشي هواریدی چې د افغانستان حکومت او طالبان او دغه راز پاکستان او امریکا پکې ښکېل نشي. په دې معنی نه به له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتل او نه به هم افغانانو ته د مسؤلیتونو انتقال وکولی شي چې افغانستان کې د سولې لپاره امکانات برابر کړي. د احمد رشید په وینا همدې مسلې ته په پام سره نن ورځ ټول هڅه کوي چې له طالبانو سره تماس ټینګ کړي او په دې توګه د افغانستان لانجه هواره شي. احمد رشید چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه د طالبانو او غربي موثقو سرچینو څخه اطلاعات ترلاسه کړي، هڅه کړې چې د دغو خبرو په اړه د اوازو د مخنیوي لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د وخت، ځای او څرنګوالي جزئیات بیان کړي. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې په خبره شوې مقاله کې احمد رشید څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره د سولې هڅې د 2015 میلادي کال راهیسې پیل شوې چې تر دو کالو وړاندې د پرمختګ مهم خبر نه و ورکړل شوی. د تماسونو خبره په دې وروستیو دو کلونو کې ډېره توده شوې او طالبانو په خپله له جرمني سره تماس نیولی او لومړۍ کتنه د 2009 میلادي کال په سپتمبر کې په دوبۍ کې ترسره شوه. فاینانشل ټایمز لیکي جرمني په افغانستان کې له ډېر احترام څخه برخمن دی او علت هم دا دی چې د ورځپاڼې په وینا جرمني په افغانستان کې په جګړو کې هیڅکله د یوه لوري ملاتړ نه دی کړی او له دې هېواد سره یې له قیدو شرط پرته مرستې کړي چې تر اوسه یې لړۍ دوام لري. د احمد رشید په وینا د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ مستقیمه کتنه د 2010 میلادي کال د نومبر په 28مه د جرمني د مونشن ښار په یوه کلي کې ترسره شوه. دغه کتنه د یوه آلماني ډیپلومات په مشرۍ ترسره شوه چې د طالبانو په غوښتنه د قطر استازو هم پکې برخه اخیستې وه. د ادوارو لورو ترمن دوهم ځل مخامخ خبرې د روان 2011 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه ترسره شوې چې له ترسره کېدو درې ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ډاګه څرګندونې وکړې او امریکایانو ته یې وویل چې موږ ډیپلوماتیک کوښښونه زیات کړي چې دغه بحران له سیاسي لارې هوار کړو. دغه اقدامات له القاعده سره د طالبانو اتحاد له منځه وړي، په افغانستان کې شخړې پای ته رسوي او نه یوازې د باثبات افغانستان د رامنځته کېدو سبب ګرځي، بلکې په سیمه کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره هم مرسته کوي. احمد رشید طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو تماسونو په اړه وړاندې لیکي چې د دوی ترمنځ دریم ځل مخامخ خبرې د مې د میاشتې په 8 او 8 د جرمني په مونشن ښار کې ترسره شوې او ټولو هغو کسانو چې د خبرو په مخکنیو دو پړاوونو کې برخه اخیستې وه په دې خبرو کې ګډون درلود. په دریم ځل کتنه کې تر ډېر حده پر دې مسلې تمرکز وشو چې په څه ډول اقدامات سره کېدای شي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د باور یوه ډاډمنه فضا رامنځته شي. د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو او همداراز د طالبانو د یوه سیاسي دفتر د خلاصېدو او ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وشوې. له دغو خبرو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په دې برخه کې یو مهم اقدام وکړ او اعلان یې وکړ چې له دې وروسته به له طالبانو سره لکه د القاعده د غړو په څیر چلند نه کېږي او پر دغو ډلو د لګول شوو بندیزونو لیست چې په 1998 کال کې رامنځته شوی و سره جلا کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا د هرې کتنې په اړه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته معلومات ورکړل شوي دي. د افغانستان او د سیمې د چارو کارپوه او خبریال احمد رشید لیکي جرمني په دې خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ هڅه کړې چې دا ډاډ حاصل کړي چې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب په دې خبرو کې برخه لري د طالبانو د کوټې د شورا چې مشري ملا عمر کوي استازیتوب وکړي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی احمد رشید ته ویلي چې اساسي ستونزه د امریکا او طالبانو ترمنځ ده او دوی د افغانستان حکومت فرعي ستونزه بولي. د هغه په وینا طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه په دغو خبرو کې ښکېل کړي او خبرې په ضمانتونو سره ترسره شي، ځکه د افغانانو ترمنځ موافقې تل د کورنیو رقابتونو په خاطر ماتې شوې او عملي بڼه یې نه ده نیولې. فاینانشل ټایمز لیکي د جرمنانو او امریکایانو یو هدف دا دی چې د بوند کانفرنس د لسمې کلیزې په مناسبت دوهم کانفرنس کې چې د روان میلادي کال په دسمبر کې به د بوند په ښار کې جوړ شي دا ځل طالبان هم پکې ګډون وکړي. د بوند 2001 کال په کانفرنس کې چې د افغانستان موقت حکومت رامنځته شو طالبانو ته ونډه نه ورکړل شوې.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په روسیه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ترستانو او امنیتي مجرمینو لپاره د ځانګړي محکمې غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان د ستر محکمې چارواکي وایي چې د قضایي قوې په تشکیلاتو کې د غډول محکمې لرو. ملي امنیت ویلي وو چې د جزا قانون ستونزمن دی. د ستر محکمې چارواکي هم دا مني چې د افغانستان د جزا په لنډمهال قانون کې نیمګړتیا وشته. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د ستر محکمې د قضایي قوې رئیس عبدالمالک کاموي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د ملي امنیت د ریاست د غوښتنې په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي کاموي په ځواب کې وویل
ملي امنیت د جرایمو په وړاندې باندې کوم محاکمې چې پیشبیني شوي دي هغه عملا د افغانستان د قضایي قوې په تشکیلاتو کې چې په مرکز او په سلو د شکایتونو کې دي په نامه د ملي امنیت د جرمونو په وړاندې باندې داخلي او خارجي ګواښونه دغسې محاکمو وجود لرو چې هغه په ابتدایه استیناف او تمیز مرحله کې رزه کېږي. اما که چېرته د یوې مرحلې په ارتباط باندې د پوښتنو وسي یو مرحله محاکمه د افغانستان اساسي قانون پیژبني کړي او نور قوانینو او د انتخاباتو محکماتو چې دوی استعمال کړي هغه هم یو مرحله نه ده، بعضې که استیناف لري او تمیز لري. نو د دغه ستونزو د حل لپاره نن څخه دوه کاله دمخه د افغانستان سترې محکمې هم په مرکز هم په ولایتونو کې د جرمي علیه امنیت داخلي او خارجي په نامه باندې هم په ابتدایه محاکمو کې هم په استیناف او تمیز کې دیوانونه ایجاد کړي دي چې دغه قضیه باید لخوه شي.
تاسو د درګونو محکمو یادونه وکړل. د دې ریاست ویان لطفلا مشل ول چې د دغه محکمو څخه د یوې څخه مجرم ځان ته برات حاصلوي او بیرته بیا ملي امنیت ته یا پیغام لږی ټلیفون ورته کوي چې ماره دې برات حاصل کړي. علت څه دی چې مجرمین له دغه محکمو څخه برات ترلاسه کولای شي؟
خو محکمه چې څه ورته د سانوالي او د کشور دانو په څخه راځي داغې په وړاندې باندې حکم کوي. محکمه خو قاضي هېڅکله په خپل علم باندې حکم نشي کولی. هر هغه څه چې د متهم یا د مجرم په دوسیه کې د سانوالي لخوا څخه محاکمو ته راځي که چېرته دې پر کړې محکمه په مجازات حکم کوي او که چېرته سانوالي په دې باندې قوي دلایل راغونډ کړي یا داسې افغان شواهد چې دې ملزم وګڼي او په هغې باندې حکم شي محکمه نشي کولای چې د هغې د خلاف خپل حکم صادر کړي. بنان هر هغه څه چې محکمه کوي د سانوالي د دعوه او د هغه مدارکو او اسنادو او شواهدو پرانا کوم صدرې چې سنوالې د خاصه محکمې تر اغلی منن قاضي خو هر غصه چې سنوالې تر اغلیږي دقیق پر وړاندې مکلف شتلې په اساس باندې حکومت کې خپل ځان سره حکومت نشي کولای نو به تر دا چې په هغه مکشفي او تحقیق مراحل کې بعد د ځان سره متهمینو پر وړاندې قاضي شواهد راغور شو دوسی کې ځم چې تر څو دغه په اساس باندې قاضي خپل حکم صادر کړي
تاسو خپل توضیحات هم ورکړ نو بیا یې لاته څه کړي
یو مشکل دی چې د اجرات جزائي موقت قانون چې په سلو 15 کال د مخسخه دغه جوړ شو په دې کې څه نیمګړتیا وجود لري چې حالت د کشف ورغانو د لپاره صرف دا یو ساعت وخت ورکړل شو چې دې بعد په دې ارتباط باندې خپل ټول مدارک وسنه تراغون کی او د افغانستان په شاده کې په ځواب ساتو کې په شل کې ریسو قادر کړي قادر وسی چې په ځواب ساتو کې یو تورن په اړوند باندې ټول شواهد او اسناد راغون کړي شي همدارنګه د سنوال لپاره هم تاریخ قوانین کې کافي وخت په نظر کې نه دی نیول شوی د تاریخ قوانین خو په داسې حالتونو کې په احکام د تلویزیون چې عادي حالت سینې د کومه حالت چې په افغانستان کې وجود لري نو یو څه نیمګړتیا په قانون اجرات جزئي موقت کې هم شته چې هم کشور قانون په څون ده پیدا کړی د افغانستان والته او هم د قضا له سقوط لري نو یو ځل یې همدغه چې دا قانون باندې بیا د سنه کتل وشي او دغه ارګانو چې کشف ته امنیت ملي دی او سنوالي ده او قضا ده او نور مربوطول باندې دي په دې باندې په ګډه سره یو مشترک تاسو وړاندې کې د څو دغه ستونزې په دې قانون کې دي او د عدالت د اجرا خنډ ګرځي دغه د نن ورځې کې تاسو عدالت په مکمله تور سره تطبیق او پلی شي
کومي صبر ستې پښتنه دا تاسو د قانون ته اشاره وکړه چې په دې کې باید بیا له سره غور وسی له سره ورته فکر وسی پر دې باندې له وخت ولې غور نه دی سوی
نو په دې باندې صحه روانې وي په دې باندې یو موظف کمیټه مکلفه شو او هغه په دې باندې کار کوي هم د کشفي ارګانو څخه هم د سروري ارګانو څخه نو نه پیغام چې دا د دې د هغه تل حچوان شو تر تر نن پورې ولې عملي شو نه پرې مال کار روانو او تقریبا د سرو کار په دې خوانه په هغه همغږي کې مسول کې چې د ستري محکمې د خاص کې جاک شو په هغه کې د لوی سنوالي بلی امنیت او مربوطه ارګانو استازي پدون دلودو د ټول مشترکن فیصله دغه چې په دا کار کې باید پدون نشي او هغه مواد چې د افغانستان د شرایطو سره سمون او توافق نه لري کې باید تعدیل شي نو بعد دې پښتنه د غوښه چې دا کار هم مسوره چې تر سیند اولې توڅه پر دې موافق شوې چې دا راکې به څر ځای چې د دې پاتونه وزارت ورڅې دې اخیری نتیجه کار چې تر سیند بده
د افغانستان د ستري محکمې د قضایي قوې رئیس عبدالمالک کاموي په یوه خبرتیا پس به واوري چې امریکا د پاکستان یو غوښتنه رد کړه
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
امریکای چارواکو پاکستان ته ویلي چې له شمسی اډې خپل پرسونل نه باسي امریکا له دې اډې د سخت دریزو پر ضد له بي پيلوټ الوتکو کار اخلي او همدارس د لوجستیکي چارو د انتقال لپاره له دې پوځي اډې استفاده کوي اسمت چاروان رپورت لري
امریکایي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته وویل چې متحده ایالاتونو لیبی اډي څخه د خپل پرسونل د استلو لپاره د پاکستان غوښتنه رد کړې ده د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لدی اډي څخه د سی آی ای پرسونل د مشکوکو وسلوالو سختريزو پر ضد د بي پيلوټ الوتکو په وسیله حمله کوي یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نو مسرګن شي وویل امریکایي ځواکونه د شمسي له هوایي اډي څخه نه دی وتلي او نه غواړي چې ووسی د وویل دغه امریکایي مقام څرګندونی یو بل امریکایي مقام هم تایید کړي دغه امریکایي مقام څرګندونی یو بل امریکایي مقام هم تایید کړي دي پرون د پاکستان دفاع وزیر احمد مختار وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي دي چې پر پاکستان د بي پيلوټ الوتکو حمله ودروي همدارزه ترې غوښتي چې د پاکستان په خاوره کې لخپل وړو ووزي چې ویل کیږي له هغه څخه د سی آی ای ایجنټان د پاکستان په خاوره کې هم پټ عملیات کوي د وویل چې پاکستان په دې موقعیت کې نه دی چې له امریکا سره جګړه وکړي خو له واشنگټن سره به پر خپل اړیکو بیا کتنه وکړي د پاکستان دفاع وزیر وویل چې دا هیواد لکه چې امریکا پر پیسې باندې کړي په کم وسایلو د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي خو د پاکستان لپاره به ګران وي چې دې جګړې ته ډیر وخت دوام ورکړي شي ځکه چې د پاکستان اقتصاد شنه دی مختار له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد د پاکستان د قربانیو قدر وکړي د پاکستان د اټومي وسلې په باب وویل چې د مې د دوهمې نیټې له حملې وروسته سناتور جان کیری لومړنی عالي رتبه امریکایي چارواکی و چې پاکستان ته لاړ او دوی ته یې ډاډ ورکړ چې امریکا د پاکستان اټومي وسلې ته هیڅ خطر نه پېښوي. د پاکستان دفاع وزیر تر دې مخکې د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي و چې د شمسي هوایي اډې بند کړي او نور به له دې اډې عملیات ترسره نه شي. د دا هم وویل چې پاکستان حتی د مې په دوهمه د اسامه بن لادن پر کور د امریکا د کومانډو ځواکونو تر حملې مخکې له امریکا غوښتي و چې د شمسي له هوایي اډې خپل پرسونل وباسي. له شمسي هوایي اډې څخه امریکایي پوځیان د لوژستیکي چارو لپاره هم کار اخلي، خو پاکستانی مقامات وایي چې امریکایي پوځیانو مخکې له دې اډې د بي پیلوټو الوتکو د عملیاتو لپاره کار اخیست، خو اوس یوازې د لوژستیکي چارو استفاده ترې کوي.
دا ساتي رادیو لمړنی ماسیګرنی خبری مچله همدل تسر تر سیږي. ملیحه احراری له تاسو سره په بلې خبری مچله کې د ملیحه جان په خیر راغله.
تشکر آقای شیبر، به شما مننه نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است در این پروگرام میشنوید که نیروهای نظامی ناتو در افغانستان میگویند حمله بر هتل اینترکانتیننتال از سوی گروه تندرو جلال الدین حقانی تنظیم شده بود که مرکز آن در پاکستان است و با شبکه تروریستی القاعده رابطه دارد. تفصیلات بیشتر را در برنامه خواهید شنید. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و ما حالا سر ساعت گشتید با خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها. قماندان قرارگاه قوای سرحدی در ولایت خوست میگوید در ظرف 24 ساعت گذشته بر 3 منطقه این ولایت 11 راکت از قلمرو پاکستان فجر شده است. در نتیجه برخورد یک موتر سرویس با ماین شب گذشته در ولایت نیمروز بیش از 40 نفر کشته و زخمی شدند. امروز باز هم هزاران نفر به سرکا در سوریه برآمده و خواهان ختم حکمرانی 11 ساله بشار الاسد شدند. تفصیل خبرها. قماندان قرارگاه قوای سرحدی در ولایت خوست میگوید که در ظرف 24 ساعت گذشته بر 3 منطقه این ولایت 11 راکت از قلمرو پاکستان فجر شده است. قماندان گل احمد به خبرنگار رادیو آزادی گفته است در این رابطه به مقامات وزارت داخله افغانستان معلومات داده و تا حال دستوری مقابله با این حملات را به دست نیاورده است. قماندان گل احمد همینطور خبر داد که در یک عملیات مشترک قوای ائتلاف افغان در این ولایت 6 تن از مخالفین مسلح دستگیر شدند. هویت این افراد تا حال معلوم نیست و طالبان هم در این مورد ابراز نظر نکردند. در نتیجه برخورد یک موتر سرویس با ماین در کنار سرک در ولایت نیمروز بیش از 40 نفر کشته و زخمی شدند. قماندان امنی نیمروز عبدالجبار پلدیلی صبح امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه شام دیروز در ولسوالی خاشرود رخ داده است. او مرگ 13 غیر نظامی را در این رویداد تایید کرده و گفت که 30 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. وضعیت 18 تن زخمی ها وخیم گزارش شده است. مسئولیت این ماین‌گذاری را تا حال کسی به عهده نگرفته است. والی پکتیکا محب الله صمیم گفته است که شب گذشته در نتیجه برخورد یک موتر نظامی با ماین جابجا شده در کنار سرک 3 سرباز اردوی ملی شدیداً زخمی شدند. با گفته والی پکتیکا این حادثه ناوقت دیشب در ولسوالی سرروزه این ولایت رخ داده است. سخنگوی طالبان مسئولیت این واقعه را به عهده گرفته و گفته است که در این انفجار 4 سرباز اردوی ملی کشته شدند، اما مقامات ولایت پکتیکا این خبر را تصدیق نمی‌کنند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تقرر راین کراکر را به حیث سفیر این کشور در افغانستان تایید کرد. کراکر با افغانستان آشنایی کافی دارد و در سال 2001 پس از سقوط رژیم طالبان در جمع گروهی بود که فعالیت سفارت آمریکا در افغانستان را آغاز کرد. راین کراکر به حیث سفیر آمریکا در سوریه، لبنان، کویت، پاکستان و عراق نیز ایفای وظیفه کرده است. و حالا هم خبرهای جهانی. امروز باز هم هزاران نفر به سرکا در سوریه برآمده و خواهان ختم حکمرانی 11 ساله بشار الاسد شدند. فعالان میگویند اشتراک کنندگان در تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه راهپیمایی نموده و با شعارهای خود از بشار الاسد میخواستند که قدرت را ترک نماید. حامیان حقوق میگویند در برخوردهای شب گذشته پلیس این کشور باز هم 3 نفر دیگر در شمال سوریه به قتل رسیدند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز تکرار نمود که مسکو مخالف ترتیب قطعنامه سازمان ملل متحد علیه سوریه می باشد. این قطعنامه که از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان ترتیب شده است، حکومت سوریه را به خاطر سرکوب نمودن وحشیانه مظاهره کنندگان در این کشور محکوم می کند. دو عضو دائمی شورای امنیت یعنی روسیه و چین مخالف چنین قطعنامه می باشند. لاوروف امروز از مخالفین سوریه خواست که با حکومت بشار الاسد داخل مذاکره شوند. او هشدار داد که کوشش برای سرنگونی حکومت سوریه می تواند عواقب ناگوار را در قبال داشته باشد. حامیان حقوق بشر در سوریه می گویند در برخوردها بین قوای امنیتی و مظاهره کنندگان که خواهان برکناری بشار الاسد می باشند تا حال 1400 نفر کشته شدند. وزارت داخلی آلمان میگوید که در این کشور تهدیدهای تروریسم هنوز هم وجود دارد و با وصف کشته شدن رهبر القاعده اسامه بن لادن تعداد افراطیان در این کشور روز افزون است. هانس پیتر فریدریش امروز گفت مقامات امنیتی این کشور بعد از کشته شدن اسامه بن لادن کدام دلیل برای کاهش درجه احضارات امنیتی ندارند. آقای فریدریش در جریان معرفی راپور سالانه اداره استخبارات این کشور گفت از 2 سال به این سو در حالت تهدیدهای وارده به جرمنی و اروپا کدام تغییر نیامده است، اما او افزود که کدام خطر جدی هم این کشورها را تهدید نمی کند. رئیس سابق صندوق وجهی بین المللی دامنیک استراوس‌کان در جریان خبرها در مورد اینکه قضیه علیه وی روشن‌تر می شود امروز به محکمه استیناف نیویورک مراجعه می کند. روزنامه نیویورک تایمز دیروز پنجشنبه گزارش داد که سالنوالان در مورد لغو اتهامات جنایی علیه وی صحبت می کنند. آقای استراوس‌کان در 14 ماه می به تلاش برای تجاوز جنسی بر به یک خدمه هتل در منهتن نیویورک متهم شد. استراوس‌کان 62 ساله می‌خواهد در محکمه نیویورک ضمانت خود را تغییر بدهد. او که اتهام جرم را قبول نکرده بود در 19 می از ریاست صندوق وجهی بین المللی استعفا داد. ناظرین می‌گویند که آزادی و زمینه را برایش مساعد خواهد ساخت که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2012 اشتراک نماید. استراوس‌کان به ضمانت $1,000,000 نقد و $5,000,000 اسناد بابه‌ها رها شده و در یک خانه در منهتن نظربند است. پولند امروز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به دست آورد. بعد از داخل شدن به اتحادیه اروپا در سال 2004 این اولین بار است که پولند این مقام را کسب می‌کند. در سخنرانی به پارلمان پولند رئیس جمهور این کشور برونیسلاو کومروفسکی اظهار داشت این یک لحظه مهم در تاریخ پولند می‌باشد که دقیقاً 20 سال بعد از فروپاشی پیمان وارسا واقع می‌شود. پیمان وارسا تحت رهبری شوروی سابق در اول جولای سال 1991 از هم فرو پاشید. کومروفسکی گفت گرفتن ریاست اتحادیه اروپا بعد از سقوط کمونیسم در سال 1989 برای پولند رسیدن به قله پیروزی به شمار می رود. در 6 ماه بعدی که پولند ریاست اتحادیه اروپا را به عهده خواهد داشت، رابط اتحادیه اروپا با همسایگان شرقی و جنوبی آن و رشد اقتصادی در اولویت وی قرار خواهد داشت. پولند گفته است که برای توسعه عضویت اتحادیه اروپا نیز تلاش خواهد کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. نیروهای ناتو گروه جلال الدین حقانی را مسئول حملات اخیر انتحاری در هتل اینترکانتیننتال کابل می دانند. مقامات امریکایی تقاضای پاکستان برای خروج قوای امریکا از پایگاه هوایی در بلوچستان را رد کردند. مقامات لوگر می گویند عملیات اخیر در لوگر با موفقیت های به همراه بوده است و زندانیان افغان در ایران هنوز در بی سرنوشتی به سر می برند. اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:38 دقیقه. حالا توجه کنید به گزارش ها. نیروهای نظامی ناتو در افغانستان میگویند حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل از سوی گروه تندروی جلال الدین حقانی تنظیم شده بود که مرکز آن در پاکستان است و با شبکه تروریستی القاعده رابطه دارد. نیروهای ناتو امروز گفتند اخیراً شبکه حقانی برای ثبات در افغانستان به بزرگترین تهدید مبدل شده است. مقیم نایب فشرده گزارش اسوشیتد پرس در این باره را تقدیم میکند.
نیروهای نظامی ناتو گروه تندرو جلال الدین حقانی را به دست داشتن در حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل متهم می کنند. گفته می شود این گروه با شبکه تروریستی القاعده ارتباط نزدیک دارد. ناتو روز پنجشنبه گفت یکی از رهبران گروه حقانی حمله کنندگان هتل کانتیننتال را آموزش داده سلاح و سایر امکانات را برای آنها فراهم کرده است. شب چهارشنبه در حدود 8 حمله کننده مسلح با واسکت های انتحاری بر هتل انترکانتیننتال هجوم بردند که در نتیجه آن 12 تن ملکی و پلیس کشته شدند. در یک خبر دیگر قوای ناتو در افغانستان گفت که اسماعیل جان یک قماندان مهم شبکه اقانی را که به احتمال اغلب حمله کنندگان هتل کانتیننتال را کمک کرده بود در حمله هوایی کشتند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می گوید شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است و با القاعده و گروه طالبان به رهبری ملا محمد عمر ارتباط دارد اخیراً در ثبات افغانستان بزرگترین خطر پنداشته می شود. اسماعیل جان در اواخر سال گذشته میلادی به افغانستان فرستاده شد. طالبان و مردم عام از حضور وی در ولایت پکتیا خبر دادند. حمله بر هتل انترکانتیننتال در آستانه کنفرانس دو روزه امنیتی در مورد تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به قوای افغان براه انداخته شد. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال امور امنیتی به قوای افغان روز پنجشنبه در پایان کار این کنفرانس امنیتی گفت که افغانان از چنین حملات نمی ترسند و به پروسه انتقال باور دارند. اشرف غنی احمدزی همچنان گفت نیروهای افغان به خاطر به هدف گرفتن مسئولیت‌های امنیتی 7 منطقه که قرار است امنیت آن با وقت و زمان معینش یعنی تا پایان ماه جولای به قوای افغان سپرده شود آماده‌اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:41 دقیقه به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. مقامات ولایت لوگر میگویند در عملیات نیروهای افغان که از چندین روز به این سو در شماری از نقاط ولسوالی محمد آقای لوگر جریان دارد، 6 مخالف مسلح دولت کشته و مقدار اسلحه نیز به دست آنان افتاده است. منیژه دیوه با دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر مصاحبه ای انجام داده و نخست از وی در مورد دستاوردهای این عملیات سوال کرده است.
از 3 روز به این طرف عملیات مشترک که اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و همچنان با ائتلاف هم در حمایت چند است در منطقه زرغونشهر ولسوالی مهراغه ولایت لوگر که یک منطقه ناامن بود، به اساس درخواست مردم محل عملیات مشترک آغاز گردیده که در طی 3 روز گذشته دستاوردهای مشهوری داشته که میتونم نام ببرم از دستاوردها که 13 تن از افراد جنگجو دستگیر و همچنان 2 واسکت انتحاری، 1 ضرب توپ پستگت، 1 ضرب توپ 82 میلیمتری، همچنان 1 میل پیکا، 1 میل پنچه، 1 میل رکتانداز و همچنان 1 میل کلاشنکوف همراه 2 پای مخابره یا به دست آمدن همراه هزارها خیر مهمات سکیره و خرخه با دراب ماین ها و همچنان بمای دستی. در عملیات 6 تن از افراد مخالف دولت جنگجو کشته شده که جسدانشان هم به محل درگیری مانده و همچنان 1 تنشان زخمی است که هم نزد قطعات شامل عملیات هستند. عملیات ادامه داره و تا حال مقاومتی که مشهود بشه جلو عملیات نگرفته.
شما از 1 ولسوالی نام بردین، آیا در ولسوالی های دیگه ای ولایت هم عملیات جریان داره و یا قرار است عملیات راه اندازی شوه؟ بخصوص در ولسوالی ازره که گفته میشه حضور مخالف ها هم در این ولسوالی پررنگ هست.
مردم محل اگر از آزار رضیت زوا در ادا باشند، بله. در غیر زور عملیاتی که در ولسوالی برکبرک با نام ادامه عملیات امید بود و به پایان رسیده، همچنان عملیات در ولسوالی چرخ بود که و هم به موافقت به پایان رسید چند قبل و یه عملیاتی که فعلا است در ولسوالی که یکی از ولسوالی های مهم ولایت لوگر است و به مسئله دروازه کابل است، ایجاب میشد که مردم لوگر و مردم های که از ولایت مربوط به زون جنوب شرق باشه که شارع کابل گردیز که تا خوست پاکستان میری سرک ایده عمل شود، ایجاب میشد که تقمدت شود. بله، عملیاتی که اگر ضرورت شده در سایر منطقه لوگر اگر مختلفان دولت مزاینت کنه یه دوار خواهد است.
بدون از این اقدامات دیگه هم دارین که از حملات احتمالی که گفته میشه که مخالف هم اکثرا از این ولایت بر کابل میان و حملات انتحار انجام میتن جلوگیری از این حملات شوه؟
دولت فعلا علاوه بر اینکه با تشکیل پلیس محلی که متشکل از جوانان اقوام مختلف باشه که او از طرف وزارت داخله تشکیل از منظور شده با تشکیل زو پرداختن که در لوگر توضیح شدن، تا حالا در شهرهای کابل گردیز در استقامت این پلیس محلی حالت توضیح دارستند و همچنان در سایر ولسوالی ها پلیس محلی به کار گذاشته میشن. در فرازه کابل که عبارت از پروسه‌ای ملاقات باشه و تدابیر شروع شده و فعلا رسوادی ها و همچنان رسوادی آزاد دولت تصمیم داره که این رسوادی که یکی از رسوادی های سرحدی هستند و به حدود تقریبا 17 کیلومتر با پاکستان سرحد داره و تردد افراد جنگجو به اونجا با آسانی می پیشتر که ما عملیات بکنن و پس یعنی عملیات جست و خیزی داشته باشن جلالازون هم بگیرن.
اظهارات محمد درویش سخنگوی والی لوگر را شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که در اثر برخورد یک موتر سرویس با ماین کارگزاری شده در روی سرک در ولایت نیمروز بیشتر از 40 نفر کشته و زخمی شدند. قمندان امنیه نیمروز عبدالجبار پردیلی امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه شام دیروز در ولسوالی خاشرود رخ داده است و این مرگ 13 غیر نظامی را در این حادثه تایید کرده گفت 30 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی استوره کریمی میشنوید.
این حادثه حوالی ساعت 7 شام پنجشنبه زمان صورت گرفت که یک اراده موتر نو 303 که از مسیر کابل به طرف شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در حرکت بود در منطقه دهمزنگ ولسوالی خاشرود نیمروز با ماین کنار جاده‌ای برخورد نموده، در نتیجه 43 تن کشته و زخمی شدند. عبدالجبار پردیلی قمندان امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت در این رویداد 13 تن کشته و 30 تن زخمی شدند. وی وضعیت صحی 18 تن را وخیم خوانده گفت زخمی شدگان به شفاخانه آیسف انتقال یافته است.
یک اراده موتر 303 مربوط به نوی خاشرودی و ترانسفر که از استقامت کابل قندار به استقامت زرنج در حال حرکت بود، متاسفانه و بدبختانه در ساحه دیمزنگ ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز با یک الخمین کنار جاده‌ای تصادف میکنه که در نتیجه 13 تن از هموطنان ما شهید و 30 تن هم زخمی میشه که 30 تن زخمی ها و حال 18 تنش بسیار وخیم و خراب بود، 12 تنش سطحی بود، مریضای سطحی زخمی بودن و به نیمروز و 18 تنش که حالتشان خراب بود توسط قوای هوایی نیروهای ائتلاف و شفاخانه ائتلاف انتقال داده.
پردیلی میگوید در جمع کشته و زخمی شدگان این حادثه زنان و اطفال نیز شامل می باشند. در سال گذشته نیز ده ها تن از افراد ملکی بر اثر انفجار ماین های کنار جاده‌ای جانهایشان را در این ولایت از دست دادند.
زندانیان افغان در ایران هنوز در بی‌سرنوشتی به سر می برند. با اساس موافقت میان حکومت ایران و افغانستان قرار بود همه زندانیان مربوط به مواد مخدر از ایران به افغانستان تحویل داده شوند، اما با وجود رفت و آمد هیئت‌های افغانی به ایران تا هنوز مشکل زندانیان افغان در ایران در جای خود باقی است. در حال حاضر اسناد مهاجرت خانواده های زندانیان که نانآور و سرپرستشان در زندان به سر میبرند باطل شده است و با نداشتن اسناد قانونی یا اخراج میشوند و یا با مشکلات دیگری روبرو هستند. شماری از زندانیان و یا اعضای خانواده هایشان در تماس با رادیو آزادی مشکلات خود را بیان کردند.
خانوادش امونجا تو زایده اینه تقریبا یک سال تو زندان میشه و کمیشم ادام ده ادامی داده خرج روزگارشم خیلی سخته. حالا یک برادر زادهش امونجا تو یزکار میکنه، ما خودم خوالزادهش هستم، مشکلشم خیلی زیاده.
دو تا زندانی داریم، اونجا یکیش عبد داره که 20 سال داره زندان فضلستا.
سوال امونجا زندان زایدان هستن، خودش زندان کرده، کلگی خانوادش و وسائلات کلش اردوگا برده و طرف انداخته و امیتو ویران به خدا پریشان. خواسته ما همه بود که وضعیت زندانی های که در ایران است روشن بشه.
ما در انتظار لرو دوره تا خیلی در پرستن لرو چه در مشکل ترکم کیر و تا هرده یو کال کیر از مرفتن مشکلتی و مدرکون مرولی دلتا و از مدرکون گرده تایت تویده در جریان در کار مرولی چه پرستنو کتنگ کیره آیا
بر اساس قانون اداره مهاجرت جمهوری اسلامی ایران، هرگاه سرپرست خانوارهای مهاجرین افغانی در زمان آمایش یا سرشماری به هر دلیلی حاضر نباشند، اسناد پناهندگی باقی فامیل داده نشده و باطل می شوند. بعضی از محبوسین افغان در زندانهای ایران در حال حاضر با این مشکل مواجه هستند.
خانواده ما خیلی زجر می کشه. ما حالا 5 سال اینجا هست و 7 سال بعد داره. بچه‌م 5 تا بچه داره، یکی بزرگی 10 سال داره، اصلا اونا رو به مدرسه نمیگیره به خاطر که سرپرست خانوار منو کارت از اونا رو هم نمیده. اونا بدون کارت مونده، نه مدرسه میگیره، نمیتونه ملاقات بیا. کارت از اونا رو هم نداده و اون بوده نمیشه. تو شمار باید می کلن کارت شمار باطل میره. خب کارت باطل میکنم به خاطر سرپرست خانوار من. من اینجا 5 سال مثلا بچه‌ام مدرسه نگرفته به خاطر که شما کارت نداری. کارت هم نمیده دولت به خاطر ازی که چی؟ سرپرست خانوار زندانه. اینجا هم کسی نمیاد تا حال 5 سال یکی از افغانستان نشده یک هیئتی بیا اینجا سوال کنه که مثلا این برادر افغانی اینجا چی مشکل داره. سه تلویزیون میبینه پخش کرده خیلی خوب از افغانی ها پذیرایی کرده. چی پذیرایی کرده از ما؟ ما بدبختی کشیده.
رئیس جمهور ما آقای احمد کرزایی میخواستیم که آمد به ایران دیگه درباره زندانیان گفت صحبت میکنه دیگه. میره میخواستیم بفهمیم که خبری شد نشد. ما هم انتظار هستیم دیگه. پدنم اعدام داریم دیگه.
در سفر چند روز پیش رئیس جمهور کرزای و وزیر امور خارجه افغانستان هم گفته شده بود که مسئله زندانیان افغان در ایران با مقامات عالی رتبه ایرانی برای روشن شدن وضعیت اینها در میان گذاشته می شود، اما این گونه نشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دقایق قبل گزارشی داشتیم از برخورد یک موتر سرویس با ماین کارگزاری شده در روی سرک در ولایت نیمروز که حدود 40 کشته و زخمی به جا گذاشت. و حالا گزارشی داریم از ولایت بغلان. مؤسسه هلوترست در شمال افغانستان میگوید زون شمال افغانستان هنوز پوشیده از ماین هاست و برای پاکسازی این مناطق به طور کامل حداقل 10 سال دیگر وقت به کار است، وان هم در صورتی که ماین دیگر کشف نشود. مسئولان مؤسسه هلوترست میگویند نیمی از ساحات از ماین تاکنون پاکسازی شده است. و گزارش بشیر غزالی با صدای عامر امین مؤسسه آغاز می شود.
اینجا یک نقطه قابل یادآوری است که فعلا هم جنگ ها قسما جریان دارند. طبعا در جریان جنگ یگانه نیروی حربی که استفاده میشه بیشتر ماین‌گذاری است در ساعت. بنان اگر ماین‌گذاری توقف شود به می منوال ساحاتی که ماین‌گذاری شده تا حال به می کمیت پرسنلی که ما داریم اگر دیگه اجنسی در اینجا نبیه و پاکسازی رو اونا با ما سهیم نشن حدودا 10 سال دیگه بر ماین پاکی الوتر است کار است که مجموع زون شمال از وجود ماین پاکسازی بود.
آقای زاهد می افزاید این مؤسسه که در سال 1988 یعنی 23 سال پیش از امروز با کمیت 1300 نفر در صفحات شمالی کشور آغاز به کار کرد تا به حال خیلی از صفحات مهم و حیاتی این 9 ولایت شمالی کشور را از وجود ماین پاک کرده و در تلاش آن است تا بیشتر از 60 میلیون متر مربع ساحه متباقی را هم پاککاری نماید.
معظم آوانه که الوتراز در شمال فعالیت خود آغاز کرده از 1988 تا به حال بیش از 203,000 ماین ضد پرسنل پیدا کرده و بیش از 3,579 ضرب ماین ضد تانگ دریافت کرده و همچنان 276,000 مهمات مختلف نو را در ساعت توسط تیمای پاکسازی و جمع‌آوری مهمات دریافت کرده و به شکل محسونش انفجار داده از بین بردم. تا حال 36 میلیون متر مربع ساحه در شمال افغانستان از وجود ماین پاکسازی کردن و بیش از 364 میلیون متر مربع ساحه از وجود مهمات پاکسازی کردن.
این مسئول مؤسسه ماین روبی هلوترست در زون شمال میگوید آنها تقریبا تمامی مناطق مسکونی این 9 ولایت را از وجود ماین پاک نموده اند و در حال حاضر مصروف پاککاری کوها و علفچرها که در برنامه دومشان قرار داشت می باشند. باید گفت وجود میلیون ها ماین به عنوان میراث شومی از جنگ های گذشته در افغانستان نه تنها عده زیادی از طرف های درگیر جنگ را کشته و مجروح کرد، بلکه 90% آسیب به مردمان ملکی هم رسانید و صدها هزار انسان در این کشور را کشته، مجروح، معلول و معیوب نمود. و با آنکه مصائب بیشماری از آن را همین اکنون صدها هزار انسان در این کشور به دوش می کشد، هنوز این ماین دارد قربانی می گیرد و ماتم بر ماتم این ملت می افزاید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
قرار صدها تن از فارغان پوهنتون‌های افغانستان برای کسب تجارب کاری شامل یک دوره آموزشی در انستیتوت خدمات ملکی شوند. انستیتوت خدمات ملکی روز پنجشنبه از نزد 3500 فارغ پوهنتون در کابل امتحان گرفت و قرار است از این میان بیش از 700 تن آنان را جذب کند. ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش ها به هدف ارتقای از ظرفیت ادارات دولتی افغانستان قرار است برای صدها تن از فارغان پوهنتون های این کشور زمینه آموزش در انستیتیوت خدمات ملکی افغانستان در کابل مساعد شود. برای این افراد که پس از سپری کردن موفقانه امتحان به این انستیتیوت راه میابند در بخش های آموزش داده خواهد شد که در وزارت ها و دوائر دولتی به آن نیاز احساس می شود. فرهاد عثمان عثمانی رئیس انستیتیوت خدمات ملکی افغانستان به خبرنگاران گفت که در جریان این دوره آموزشی 6 ماهه برای شاملین این دوره زمینه کسب تجربه عملی فراهم می شود.
اینستیتوت زمینه و مرحله تجربه عملی را برشان مساعد می سازد. قانون خدمات ملکی افغانستان میگه که در بحث‌های 6, 5, 4 هر جوانی که از دانشگاه افغانتون فارغ میشن مستقیم جذب شدن نمیتونه. قانون میگه که عقلا اینا 2 ساله تجربه کاری داشته باشن یا عقلا 1 ساله. پس این برنامه استاش این زمینه را مساعد می سازد که اینا این تجربه کاری را داشته باشند. اکنون اگر اینا 6 ماهی برنامه را تکمیل کنند ما شاهدنامه میتیم که سویز با 1 ساله تجربه کاریشان.
آقای عثمانی این سخنان را به روز پنجشنبه به هنگام عقض امتحان از نزد 3500 تن از فارغان پوهنتون‌های کشور در کابل ابراز کرد. انتظار می‌رود از این جمله 770 تن آنها تحت آموزش قرار گرفته و در وزارت‌های مختلف استخدام شوند. وی اضافه کرد که 2000 تن از فارغان پوهنتون‌ها سال گذشته نیز پس از فراگیری دوره آموزشی در این انستیتیوت به کار در ادارات دولتی جذب گردیدند. آقای عثمانی میگوید آنان در نظر دارند تا برنامه‌های آموزشی مشابه را در ولایات نیز آغاز کنند و تسهیلات را در زمینه استخدام جوانان تحصیل یافته در دوائر دولتی در ولایات همچنان فراهم بسازند. در همین حال خلیل الله فارغ 15 ادبیات پوهنتون کابل پس از سپری کردن امتحان به رادیو آزادی گفت که توانسته سوالات را به درستی حل کند و ابراز امیدواری کرد که بتواند با فرا گرفتن آموزش های لازم تجربه کاری را که برای اشغال وظیفه نهایت مهم پنداشته می شود کسب نماید.
امتحان خوب بود. سوالات عمومی بود. پرسش ها در بخش های دری، پشتو، انگلیسی و کامپیوتر بود. انشالله کامیاب می شوم زیرا سوالات را حل کردم.
انستیتیوت خدمات ملکی افغانستان از سال 2007 میلادی به این طرف فعالیت را در زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان خدمات ملکی در این کشور آغاز کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مقامات آمریکایی به پاکستان گفتند پرسنل نظامی خود را از پایگاه هوایی شمسی در ایالت بلوچستان پاکستان بیرون نمی‌کنند. آمریکا از این پایگاه نظامی حملات طیاره‌های بی پیلوت و همچنان امور لوجستیکی قوای خود را تنظیم می‌کند. فشرده گزارش‌های رسانه‌های غربی در این مورد از مقیم نائب
مقامات آمریکایی به آژانس خبری رویترز گفتند که ایالات متحده آمریکا تقاضای پاکستان را جهت اخراج پرسنل این کشور از پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان رد کرده است. کارکنان اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA از پایگاه ایالات بلوچستان پاکستان حملات طیارات بی پیلوت را علیه افراد مسلح مظنون تنظیم می کنند. یک مقام آمریکایی که نخواست از وی نام گرفته شود اظهار نمود که نیروهای نظامی آمریکا از پایگاه نظامی هوایی نبرآمده و نخواهند که از آنجا خارج شوند. این مقام آمریکایی افزود آمریکا این پایگاه را ترک نخواهد کرد. احمد مختار وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه گفت به ایالات متحده آمریکا گفته شده است که حملات طیارات بی پیلوت را بر قلمرو پاکستان متوقف کند. او همچنان گفت که از آمریکا تقاضا کرده است که از پایگاه‌های آن کشور در خاک پاکستان که گفته می‌شود اجنت‌های اداره مرکزی استخبارات آمریکا از آنجا حملات نظامی بر قلمرو پاکستان را انجام می‌دهند خارج شوند. احمد مختار گفت ما به جانب آمریکایی گفتیم که پایگاه هوایی شمسی را ترک گویند. وزیر دفاع پاکستان گفت که این کشور در موقف قرار ندارد که با آمریکا داخل جنگ شود، اما روابط این کشور را با واشنگتن از سر بررسی خواهد کرد. وزیر دفاع پاکستان گفت از زمانی که آمریکا کمک‌های مالیش را بر پاکستان قطع کرده، پاکستان با امکانات محدود به جنگ علیه تروریسم ادامه داده است، اما برای پاکستان دشوار خواهد بود که با پول کم این جنگ را به پیش ببرد زیرا پاکستان اقتصاد خوب ندارد. احمد مختار وزیر دفاع پاکستان از جامعه بین‌المللی خواست تا از قربانی پاکستان در مبارزه علیه تروریسم قدردانی نماید. وزیر دفاع پاکستان در مورد سلاح هسته‌ای این کشور گفت پس از حمله دوم می سناتور جان کری اولین مقام بلند رتبه آمریکایی بود که به پاکستان سفر کرد و با ما اطمینان داد که آمریکا برای سلاح اتمی این کشور هیچ گونه خطری را متوجه نمی سازد. قبل از این وزیر دفاع پاکستان به روزنامه فاینانشل تایمز گفته بود که پایگاه هوایی شمسی را بر روی آمریکایی ها می بندند تا از این پایگاه نظامی عملیات بر خاک پاکستان صورت نگیرد. احمد مختار وزیر دفاع پاکستان این مطلب را هم گفت که پاکستان حتی پیش از حمله کماندوهای آمریکایی در دوم می بر منزل اسامه بن لادن هم از آمریکایی ها خواسته بود که پرسنل خود را از این پایگاه نظامی خارج کند. نیروی نظامی آمریکا از پایگاه هوایی شمس برای امور لوجستیکی قوای خود نیز کار می‌گیرد، اما مقامات پاکستانی می‌گویند که قوای نظامی آمریکا قبل از این از پایگاه شمسی برای تنظیم حملات طیارات بی پیلوت خود کار می‌گرفتند، اما اکنون صرف در امور لوجستیکی از آن استفاده می‌شود.
و در اینجا می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا، رادیو آشنا تال آزاد دیگر آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتور تکنیکی تایروشان شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.